درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادۍ رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتی تړون وړاندیز کړی او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولی شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کړي. زلمی خلیلزاد نن په اکسپانه کې د پاکستان د پوز د ویان جنرال احمد شریف چودري د پرونیو سرګندونو په تړاو لیکلی دی چې دا خبره سمه نه ده چې د دوحې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیلزاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د یو بیل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول بل هیواد ته د امنیتی ګواښ په توګه استفاده نه کوي. خلیلزاد زیاته کړه چې د درمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تضمین وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباری وروسته افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د تخار په چای اب ولسوالۍ کې د یو قراردادي شرکت او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د رامنځته شوي عقول ډب له امله څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. عبدالمتین قانع نن د دې پیښې په تړاو چې د جمعې په ورځ شوې د دوو تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ښاغلي قانع په باور په وژل شویو کې درې تنه د سیمې اوسیدونکي دي او یو تن د قراردادي شرکت کارکوونکی دی. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې د اوس لپاره د سرو زرو د دې شرکت کارونه درېدلي او د پولیسو تحقیقات ادامه لري. په ایران کې د اعتراضونو یولسمه ورځ ده. په ناروې کې میشته د ایران د بشري حقونو غیر دولتي مؤسسې د سه شنبه په ورځ وویل چې امنیتي ځواکونو تر اوسه لږ تر لږه وویشت لاریون کوونکي وژلي چې پنځه تنو یې تر اتلسو کلونو لږ عمر درلوده. ایرانی چارواکي بیا وایي چې تر اوسه دیارلس کسان چې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې دي د لاریونونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د چهارشنبه په ورځ امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې له هغه لاریون کوونکو سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره سوله ییز اعتراضونه کوي نرم چلند وکړي او د دوی او بلوا کوونکو ترمنځ توپیر وکړي. دا اعتراضونه په ایران کې د ډالر په وړاندې د ریال د ارزښت د کمیدو او له لویه سره د اقتصادي ستونزو له کبله پیل شوي دي. سپینه مانی وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د گرینلند د نیولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د سپینه مانی ویاند کارولین لفت د سه شنبه په ورځ وویل چې د گرینلند نیول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ترامپ لپاره لومړیتوب لري. د اغلی لفت په وینا د گرینلند کنټرول د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي سبب کیږي. گرینلند د دنمارک خاوره ده چې له دنمارک لري د امریکا په شمال کې موقعیت لري. دا ټاپو نږدې 2 میلیونه او 2 لک کیلومتر مربع مساحت لري چې نفوس یې شاوخوا 5500 کسانو ته رسیږي. دنمارک ویلي دي چې په زوره د گرینلند له نیولو سره به د امریکا او دنمارک اتیا کلنې اړیکې ختمې شي. او د واورو او یخې هوا له امله نن په پاریس کې تر 200 ډېرې الوتنې لغوه شوې. د فرانسې د ترانسپورت وزیر فیلیپ تابروت وویل چې شاوخوا سل الوتنې د شارل دو ګول او څلور د اورلی له هوایي ډګره ترسره نشوې. د فرانسې په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې عمومي بسونه هم د کنګل لارو له امله دریدلی دي. د یخې هوا له امله په فرانسې کې د لږ تر لږه شپږ کسانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. د خبرونو پای خغلو اړیدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان به نسبتا تود او وچ ژمی ولري.
جدی چې دا په ختمېدو باندې دا د جدی واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډیره باندې سکل نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانستو لپاره په تورخم کې د سوداګرو د غونډې ځنډیدل.
اتاق تجارت سرمایه‌گذاری 100 نفر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې خپل وکسان ورو پیژندل چې هلته په صفر نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا وویل شول چې ځینې تخنیکي ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره سږکال هم د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ.
د افغانستان بزګران ارګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبیعي سرونه یې په رشد کې ګټه اخیستل کیږي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د عملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف اي او وايي له 13 دسمبر راهیسې د روان 2018 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې تود او وچ ژمی تجربه شي. د سازمان خبرداري ورکړی دی چې د باران او واورې غیر معموله ټیټه کچه خای پراتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو او کرنه جدي تاثیر وکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړی دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې پروان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په دې درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8 نیټه د دې سازمان په اکسپان خپور شوه، د تیر کال له دسمبر د سږ کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت کم اټکل شوی، ځکه چې په کافي اندازه ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې لاغلي چې په دې موده کې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده، ځکه اوبه شوې واورې په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼکولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د للمي غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، سرځایونه کمزوري او سروي زیانمن کړي. د راپور پر بنسټ د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا د باران او واورې اندازه لمنځنۍ کچې کمه ده او دا تمه هم نشته چې د ژمي تر پایه دا کمښتونه په بشپړ ډول جبران شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد اقا ازادي راډیو ته وویل
چې جدي چې دا د ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا پخې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره باد یې سکل نه باران وشو او نه غرونو باندې واوري. د اوسنه معلومیږي چې دا جمعه بے باران دے واوری بے پکی ونشی دے تیر کال گوندی پا گرونو آغا واوری ام ندی شوی دو سن منگ راتلون کی کال تا راتلون کی پسل لگیر زیت اندیخ منیو.
د پلازمین کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدون کې وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمی او د باران د نه کېدل لامل د دوی په سیمه کې بیلابیل ناروغۍ زیاتې شوي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنی ډیره ده او موږ بے وزله خلک یو، کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمیدلو لپاره لرګي واخلو، ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون لامل له سخت وچکالۍ سره مخ دی. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی. اوچا د تیر ډسمبر په وروستیو کې په یو جلا راپور کې ویلي و چې افغانستان به په 2016 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. پر راپور کې راغلی و چې کلونه جګړې، کمزورې اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدو په افغانستان کې د ډېرو خلکو د مقابلې توان سخت او کمزوري کړي. د راپور په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبیعي پیښو سره یوځای شوی او وضعیت لا پیچلی کړی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوی و د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانستلو په اړه خبرې پکې وشي پرون وځنډول شو. د ځنډېدو د لامل په حق له د دواړو هیوادونو سوداګر متفاوت دلایل وړاندې کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د سه شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړه شي وځنډول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د وروستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د الیکوزی په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکی ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوی و د تورخم په صفري نقطه کې جوړ شي. د زیاته کړه
د
افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خپل و کسانو روپی جندل چې هلته په صفري نقطه کې خبرې وکړي. موږ بشپړ چمتو چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا وویل شول چې ځینې تخنیکي ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
شما نبین مجلس
نمیشن. لیکوزی هم در از اول چې د طالبانو حکومت هم د دین استه له جوړیدو سره موافق وو. د هغه په خبره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې د دوړو خو ترمنز د تګراتګ او تجارت لاري د پاکستان حکومت تړلې دي او د بیا پرانستلو لپاره باید د پاکستان حکومت د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته وړاندیز وکړي او ډاډ ورکړي چې بیا به دا لاري نه بندوي. هغه د ریشې د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم په ټینګار کړی دی. خود کرشي هغه غاړی ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځنډېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونی غړی سید حسین جواد کاظمی وایي ټاکل شوی و د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه یو با صلاحیت کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې جواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
موږ خپل کاونټر پارت چې کوم افغان چیمبر اف کامرس اینڈ انویسټمنٹ دی مشرانو ته واړه تاکي تجارت ټولو ته موږ دا ویل چې تاسو د سیو کوي چې خپل نوټیفیکیشن وکړي چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټه جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل موږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا موږ نه رسېدلې دې ته ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه ریکوست راشي نو هغه موږ خپل ګورنمنٹ سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملاو شو موږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکي داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور لپاره نه حل کیږي، بلکې د طالبانو حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادی یا حقوقی
مسائل ټول د سترو سیاسي مسائلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي په ځانګړي ډول حالت چې د بهرني سیاست بحث مطرح وي.
بحث سیاست خارجي کشورها میشه
د اونجا د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 12,000 تر 12,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د دیمریچ یا د تمځای کرایه لګښتونه زیات شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نشته ورسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لاري وټړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانهخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لاري به همداسي بند پاتې وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د افغانستان د هرات زعفران د لسم ځل لپاره یو ځل بیا د 2026 کال د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د نړۍ مخکښو آشپزانو د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره ور بیا د 2026 کال د نړۍ د تر ټولو مزدارو زعفرانو ځای خپل کړي. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویب سایټ د معلوماتو لمخې د نړۍ مخکښو آشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې. د زعفرانو د ذائقې د سیالي د بلجیم د نړیوال انسټیټیوټ لوري په پلازمینه بروکسل کې ترسره شوه. د هرات د زعفرانو یو شمېر کروندګر وایي د دې بریا اصلي لامل د دې ولایت د زعفرانو طبیعي او اورګانیک والی دی. د زعفران یو بزګر خیرالله نیازی چهارشنبه د جنوري و مازادي راډیو ته وویل
کشاورزای زعفران
د افغانستان بزګران اورګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبیعي سرونه یې پرشت کې ګټه اخیستل کیږي. یو اصلي لامل یې دا کېدای شي د غرض په افغانستان کې چې کوم پروسس او بسته‌بندي کیږي دا اوس ډیر معیاري شوی دی او همدې د افغانستان زعفران په نړۍ کې د رنگ خوند او بوی لارخه به سری کړی دی.
نو موږ د طالبانو د حکومت او اړوند ادارو سره غواړي چې د زعفرانو د پروسس بستبندۍ او د کروندګرو د ملاتړ په برخه کې لا ډیر همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت د شمیرو لمخې سږ کال د افغانستان د شاوخوا 2000 هکتار ځمکه څخه 1000 ټنه زعفران ترلاسه شوی چې ډیره برخه یې د هرات ولایت ده. په هرات کې د زعفرانو د تولید او پروسس ځینې شرکتونه وایي دا بریا د کیفیت د لوړولو او د نړیوالو معیارونو د مراعات کولو په برخه کې د کلونو هڅو پایله ده. د یو شرکت مسؤل عبدالله خیراندی شزادی
په نړۍ کې د لومړي مقام ترلاسه کول د افغانستان د بزګرانو د 40% هڅو پایله ده. دغه راز باید د هرات د میرمنو هڅې هم هېرې نشي ځکه هغوی زعفران پروسس بسته‌بندي او په کیفیت کار کوي.
د خوند په برخه کې د افغانستان د زعفرانو چې د دې هېواد د سرو زرو په نوم هم یادیږي په دې لاسته راوړنه کې د ښځو نقش هم د یادولو وړ دی. راپورونه ښایي چې د زعفرانو په کروندو کې د کارکوونکو لویه برخه ښځې جوړوي. ملیحه شمس چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤله د ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کیفیت د ساتنې لپاره باید د پروسس په برخه کې د فعالو ښځو پر روزنه لا ډیر تمرکز وشي.
د زعفرانو د اورګانیک کېدو لپاره اړتیا ده چې پر هغو بزګرانو او ښځو چې په دې برخه کې فعالیت او زعفران پروسس کوي لا ډیر کار وشي. د هغوی پر پاکوالي او روزنې تمرکز وشي. دغه راز باید ماشین آلاتو ته او په ځانګړي ډول د وچولو پروسس ته ډیر دقت وشي تر څو دا مقام وساتل شي او په نړۍ کې خپل ځای له لاسه ورنه کړو.
د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې په 2003 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شو له 2015 کال راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د 250 څخه د زیاتو مسلکي اشپزانو او د خوند متخصصانو په ګډون د لابراتواري ازموینو له لارې د خوړو او څښاک د محصولاتو کیفیت ارزوي. د افغانستان زعفرانو لومړی ځل په 2014 میلادي کال کې د دغو سیالیو لومړی مقام خپل کړ او لای هم خپل دغه مقام ساتلی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی شاوخوا یو میاشت وړاندې ویلي وو چې د روان لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان د زعفرانو صادرات زیات شوي. د دې خونی د معلوماتو له مخې په دې موده کې 22,130 کیلوګرامه زعفران د اروپا او امریکا په ګډون عربي هیوادونو او منځنۍ اسیا ته صادر شوي چې ارزښت یې 30 میلیونه ډالر اټکل شوی دی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکه منع اعلان کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې سرغړونکي به سخت چلند سره مخ شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی دی چې په افغانستان کې لاله مخ کې په رسنیو او د بیان پر ازادي د سختو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوی دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بې ځایه او له واقعیت لري وی له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکه ته بې ځایه نیوکه ویل کېدای شي. د فرمان لمخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کیږي بلکې د هغوی زیان جبران به هم ور باندې لازمي وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی. هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا یې نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي، مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو، طالبانو پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عمل کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لا وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان نه دا سخکاری چی لدی وروس بنوی چوک نشی کولی چی آن پا طالب چارواکو یو انتقاد و نیوکو کی یا لگ تر لگه یو مشوره دیم ور کی زکه چی خلق لپخوا دومر دار شوی دی نو دا غداول فرمانو نه مستقیم دا خلقو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لاله وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي، او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي، تیری کوي یا د هغوی حق خوري، خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې، سپکاوي، شکنجي او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي، چې لامل یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي، ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال وخته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. دا چې په کور دننه یو شمېر مدني د ښځو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکې او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او د دغو فعالانو، خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د چارو د بېلابېلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې کشمیر بیرته خوشی شوی، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا تور ورځې مخکې د ډسمبر په 20 مخپور کړ، وی ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. دغه مرکز په ټکو په دیشمیر کې د سلور دیرش د نیونې او یو تر شپږ شپېته د ګواښنې پیښې شامل دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
آیا وړیان پیژنئ؟ وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو په ډیر زحمت جوړیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلی اصلي اوسیدونکي و اتیا کلنه ستاره راته د وړیانو د جوړولو او پخولو د طریقې په اړه معلومات راکوي. زموږ همکار ورسره مرکه کړې ده.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به واخست، خشته به کړې دی ګو کې خلکو ته مسابل چې ویر کې په سرو به کې خلا وړي هلته ځان دا و غلو لوی پلونه هغه به مو مینځل پاک په پوډر غټ غټ غونډاري ور سره وتی بیا بالته کې نه ساغه به پاغه مې اولم دغه کول اولم لختي کې پوزیا چو نری نری اوپر راتلی هغه دې دې پټیا ته راو په بو تیرې دو پا کې راوتی هغه به بیرته په دیګو کې اچولې به په غاټ باندې اچولې به به مې دا ولې هغه به چې مې دا شو بیرته په دیګو کې واچولې کور ته به راوړي کور کې به مساله ورکه ګډه کړشه مساله غانې به په کې ګډه کړې خاصه پرې به بیا سپیل کې په وامو باندې پوزی اوارول بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولولې اچول 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 نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به هم چې پخه کړه غوړیان به هم کنګال کړه څو لسدانی یا شل دانی غوښه کې به مو واچولې. هغه به مو غوښه کې غوړیان واچول بس نغارې وو نغاري باندې به دی کښې وو بس پوخ پوخ وو بیا نغارې هم په بل مخ اړه وو کرار هم دیګ پکې خو سبیل د پاره سبیل مه اړه وه گرمی ماسپښینې کوو بیا به هغه سبیل چې پاتې دو دومره غوړیان به پول پولې شوي وو ښایسته ښایسته پاخه به بیا به کېناستو ماړۍ ګانې کاسو کې واچول شي توده ماړۍ به په تبۍ پخه وه سبیل هم په سبیل هم خوړه ماسپښینه ماسپښینې کوو یا د چکنی سره یا مولای سره تیشه سره خوړه.
خان وړیان یوازې غوښې سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخېده هم همداسې پخېده غړي به دې واچول وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول بیا به دې لږ دڼې کورکمان دا شیان به دې پکې واچول اوبه به دې پکې واچولې سر به دې بند کړې بیا به هغه پاخه شو پلی پلی ښایسته خوړین به شو ډېرې اوبه هم واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میلا او ټنګ ټکور هم کولو؟
دا وړیان موږ ته یوه بانه وه راتمن هم ساتیری وو میله کوله خلک به راټول کړي سرسبا به ناست وو وړیان به تیارول دغه مصالې به ګډولې دا کار به م کوو بیا به دیراګان ویل ټوکې ټکارې به م کولې سات هم تیرو.
ستاری ادی د وړیانو د پخولو پاکله معلومات وړاندې کړل. را بشو د خبرونې بل مطلب ته. د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کخ په برخه کې له حلارو پرته د بنګو د کخ د منع کولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنیږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وایي په خپلو کروندو کې یوه کم اندازه بنګ کرو خو له دې وروسته څه وکړو ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لامل یې بزګران زیانمنیږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حل لارو په اړه هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې له ګل او شیری چرس ترلاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ بزګران چې هر څه کری یو آفت پرې راځي او زیان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې اوبه وړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړی. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس پاڼه خپور کړی پکې راغلی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کښت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم له مخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سي راپور ورکړ چې د بدخشان بلخ او کندوز 50% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کخ له بندیز وروسته خپلې اړتیاوې نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداری ورکړ چې اقلیمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. دغه ادارې په تیرې عقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا میفتامین او نورو مصنوعي نشئی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سي د روان روان کال په سرطان میاش کې راپور ورکړ چې په دې هواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولی. یو شمېر بزګران وایي وچکالي او طبیعي آفتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پر لپسې وچکالۍ او طبیعي آفتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړې. د بدیل کښت په برخه کې شوې مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټورې او بنسټیزې پروژې پلي کړي.